ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری نودری نه کې هلی او سلامونه منی د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا ناروغۍ له کبله د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې ساه ورکړې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې د فرخنده سره جوړ کړل شوی د میرمنو لپاره ځانګړې خبرونه ته نهیلې وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ وفات شو. امریکایي او ترکی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا په سینټ کې د ډیموکراټانو مشر وایي ریپبلیکن ګوند د بایدن بریا او د ټرمپ ماتې ومني. د خبرونو تفصیل. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغۍ مړ شوې دي. د های کورټ ترجمان رسنوي ته ویلي چې د اکتوبر په 22مه په جسټس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شو چې لومړی سر کې هغه د پېښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته یې ساه ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي، وزیر اعظم عمران خان، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو او یو شمېر نورو سیاستوالو او قانون پوهانو د وقار سیټ پر مړینې د غم اظهار کړی. بلخوا د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان دغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی. 950 کلن جسټس وقار سیټ له تیرو سبانې 2.5 کلونو راهیسې د پېښور های کورټ چیف جسټس و. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ ځانګړې عدالت د 2019 کال د ډسمبر په 12مه د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تړاو د غداری په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې وه. دغه پریکړه په پاکستان کې ساره نه لري. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 10 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي. په دا ډول په دې هېواد کې په کورونا وایرس دخته کسانو ټول شمیر تر 3,250 سره اوښتی دی. د نومبر تر 14مې له دې وایرس په پاکستان کې 2092 کسان مړه شوي، خو تر 3,001,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هېواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې او د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس دخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا ټولبان هم لګولی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نن په سوات کې سیاسي جلسه کوي. د یاد ګوند یو مشر ډاکټر عباد نن مشال اډیو تویل په دغه جلسه کې به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د ګوند نور مشران ویناوي کوي. نوموړی وایي د مسلم لیگ نون مشران به په ملک کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ او د سیاسي مشرانو پر ضد د انتقامي کاروایي خلاف څرګندونې کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د واکمن تحریک انصاف ګوند له سرسختو مخالفینو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکی له باندنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره ولیدل. د ترکی د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د سخت کال په لومړیو 9 میاشتو کې سکم 6,000 ملکی افغانان وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر سینیټر ویلي چې د ریپبلیکن ګوند غړي د تیرې اونۍ په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایډن د بریا په نه تسلیمولو سره د هیواد جمهوریت زهرجن کوي. په سینټ کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر پرون ریپبلیکن غړي تورن کړل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د انتقامي کاروایۍ له ویرې قصدن د انتخاباتو پر نتایجو شکونه پیدا کوي. نوموړي زیاته کړې چې هغه د سینټ ریپبلیکن غړو ته یو ساده پیغام لري چې انتخابات پای ته رسیدلي او ولسمشر ټرمپ بایللې ده. د ریپبلیکن سینیټرانو څخه یوازې سلورو بایډن ته د نومبر د 3مې ولسمشریزو انتخاباتو پر ګټلو مبارکي ویلې ده. په عین حال کې ولسمشر ټرمپ قانوني جنگ او په انتخاباتو کې د ماتې منلو پر ضد مزاحمت د امریکا وفاقي ادارې د بایډن لخوا د واک د لیږد لپاره ټاکل شوي ډلې سره له همکارۍ راګرځوي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه څلور اویا تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو څلوېښت کسان ژغورلي هم دي. د کډوالو نړیواله اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي پکې سپاره ول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په خاص ډول د افریقایانو چې غواړي له مدیتراني سمندرګي تیر شي او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپاله. د کډوالو نړیواله اداره زیاتوي چې تر دې وړاندې سخت کال لږ تر لږه نه سوه پناه غوښتونکي له مدیتراني سمندرګي څخه د تیرېدو په هڅه کې ډوب شوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته د مونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. اوریدونکو ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوه. د های کورټ ترجمان رسنو ته ویلي چې هغه د اکتوبر له 22 په دې ناروغي اخته وو چې پرون وخت یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. د پاکستان ولسمشر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو سیاستوالو او قانون پوهانو د وقار سیټ پر مړینې غم اظهار کړی دی. بلخوا د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان دغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې د ویر لمانځلو اعلان کړی. نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکړي.
د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا ناروغي له امله مړ شوی. د پیښور های کورټ د ترجمان په وینا چې نوموړی د ناروغي له امله په هسپتال کې داخل شوی و چې په 22 اکتوبر په کې د کورونا تشخیص شوی و او وروسته له پیښور بیا اسلام آباد ته په یو نجی روغتون کې داخل شوی خو پرون په 12 نومبر مړ شو. چیف جسټس وقار احمد سیټ یو کم 60 کالن وو او په کال 1915 کې هم په پیښور کې وکالت شروع کړو او په 2011 کې د پیښور های کورټ جج مقرر شو. نوموړی د کال 2013 په 28 جون د پیښور های کورټ چیف جسټس ټاکل شوی. ناصر نیم ایډوکیټ د پیښور های کورټ وکیل دی او دی وای چې د هغه وخت نوې د های کورټ وکیل شو چې پرویز مشرف د نومبر په 3 کال 2001 کې ایمرجنسی لګولې و او د پاکستان آئینی مات کړو. دی وای چې د دې خبرې شاهد دی چې چیف جسټس وقار احمد سیر چې په هغه وخت کې دی وکیل وو د آئین په ماتېدو ډیر خفه وو.
بیا چې کله د 2007 تحریک راغی نو دغه زما او د دوه د نورو ډیرو ګڼو ملګرو دا بالکل لکه سنگ په سنگ تیر شوی دی. بلکې زما دا یاد چې سار وزر اتلم په 2007-08 تحریک دوران کې که باوجود د دې دومره عمر مشر سړي چې زبر راتلم د کورسۍ دغه د هنګر سړک لګولې وي او ګلونه ورته پراته وو هغې نه چې را واوړي او بیا کله دا دې په دې کورسۍ کېناستو چې د څنګه بولټې چلی او په کمو کمو انداز کې ورکړلي کاغه د ملټري کورټ والا کیسز والا فیصلې وي او که بیا د ټولو نه هغه فیصله چې کم د جنرال مشرف خلاف وه.
نوموړی د هغه خصوصي عدالت چې د پخوانی پوځي مشر او صدر پاکستان پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریده مشر هم وو. په پرویز مشرف تور وو چې هغه په کال 2001 کې د نومبر په 3 د پاکستان آئین یا اساسي قانون مات کړ، ایمرجنسی او یا بیړنی حالت یې ولګاو او دغه د اساسي قانون خلاف کار کړو. دغه مقدمه فیصله کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورول شوی وو. د دې نه علاوه مړ شوی چیف جسټس وقار احمد سیټ د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوی څلور اویا تنانو سزا هم ختمه کړې وه او هغه یې بری کړی وو چې وروسته بیا هغه خلک چې د کورونو تنانې بې درک وو یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی یاد عدالت ته درخواستونه ورکړي او د پیښور های کورټ د وکیلانو او په رسنیو کې د رپورټ شوی معلوماتو تر مخه تر د 300 پورې تنانی بری کړي هم وو. شهزاد انجم یو خبريال دی او د 13 کلونو راهسې د پیښور های کورټ او د دې ترڅنګ د وړو او لوړو عدالتونو رپورټینګ کوي. دی وای چې هغه وخت نوموړی وکیل همیشه د بیوسه او غریبو خلکو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړي وي. په دیوانی مقدمو کې زیات قابل وو او خلک تر په خپل قابلیت ډیر خوشاله هم وو.
او یو عوامي جج دا شان چې لکه ډیر دا لاپتا افراد کیسز کې اوایي کې لکه خلکو ته ریلیف چې وو هغه ډیر زیات ورکړی شو او خلک نه ډیر زیات خوشاله او په ښه نظر به کتل او خلکو لپاره قابل احترام وو چې هغه فیصله چې وي لکه خبر فیصله به وي او په دې باندې خلکو به خوښول وو.
چیف جسټس وقار احمد سیټ پرون د نومبر په 12 د کورونا ناروغي له امله مړ شوی او د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر لخوا د جاري شوی معلوماتو تر مخه پرون په یو ورځ د کورونا نه د مړو شوو تنانو شمیره و ډیر شته او د 2300 او 300 تنانو ټیسټونه مثبت هم رپورټ شوی. د چیف جسټس وقار احمد سیټ پمړینې د پاکستان صدر عارف الوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان او د پوځ مشر او د سیاسي ډلو مشرانو ترڅنګ وکیلانو غمرزي څرګنده کړې ده او وکیلانو د نن د 14 نومبر د ورځې د ویر اعلان هم کړی دی. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
د ماشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
ماشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
ماشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او دغه چارواکي او ډاکټران وایي چې په پاکستان کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې ده. د دې هیواد د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو ده. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې لیکلي چې د نومبر په 12 او 13 په منځ کې تر 20,000 زیات کسان د کورونا 19 په ناروغۍ اخته شوي دي، چې هم دا شمیره د اکتوبر په لومړیو کې شاوخوا 500 راټیټه شوی وه. خو د دویمې څپې راتلو وجه څه ده؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اګست په لومړیو کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې له تیرو دوو اونۍ راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرس د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمی سوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختم شو. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره و په دویمه څپه کې هغه نسته، نو ځکه موږ اوس د پخوانی موثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقدامات لاس پورې کړی دي. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سږ کال په لومړیو میاشتو کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مې په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو وارډونو کې بسترې ختم شوې وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو وارډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی و، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اګست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نه شو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راهیسې د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوي دي او په یو واټ کې 9 او په بل کې د 21 وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل ربی د کرونا د دومې څپې ذمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ دی، هغه په پوره ملک کې جلسې جلوسونه کوي. چې عام سړی ته وې چې یار کرونا ده، نو هغه وی یار کرونا وی د ملک وزیر اعظم ولی بیا جلسې کوي؟ خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچته. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې ملاوې ده مشکل شوی دي. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې پاولنی لهر کې وا هغه تیاری بالکل نشته ده.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمواري پر خلکو واچوله.
ایس او پیز دو خلک فالو نه کوي او بل چې دی هاسپټل چې راتلنګ دا غل ټیسټ لپاره او دا غل لپاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ لپاره او اسټیټک سنټرز ته ناراضي. رینډم سیمپلینګ کې چې کوم سیمپلینګ کوو نو هغه کې چې دی صدا غل راوځي پوزیټیو کیسز او هغه له وجه صدا غل پکچر را دغه سوي دي چې مطلب کیسز زیات شوي دي. نور چې دی هغه سلف ټیسټینګ نه پر خلک زیاتر ناراضي
د کورونا او بعد دوه می چپیت په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر د نومبر پر لسمه نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې ونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنې رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو تر 1500 زیات کسانو پر راغونډې دوه بندیز لګولو ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو د مارکیټونو د ژر بندولو د سینماګانو او مزارونو په بشپړ توګه د تړلو وړاندیزونه کړی دي د صحت څنګه په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک چې پکې نږدې 3 لک یه وزره لدی ناروغی رغیدلی هم دی او وزره 55 کسان ورزخه مرسوی دی
لدو میلیونو نا زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اړوند تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلي چې دوی په قبایلی د لوکي جرګې ته قانوني حیثیت ورکول او هلته د لانجو د متبادل حوالې لپاره د یوې قانوني مسودې منځوري ورکړي لدې لارې به د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن یا اے آر ډی په نوم د درمګړو کمیټو ته د فریقینو په خوخه مقدمه ورېګل کی او کوم فریق ته د لارې نوې منځوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تلای شي دا چې ځای ولسو قانون په هاند لانجو د هوارې د متبادل نظام ته څنګه ګوري نور تفصیل فرحات شینواری راک
د خیبر انتظامی چارواکی وای د شخړو د متبادل حل یا الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن نظام لاندې ک فریقین په دې راضی وي چې د اف ای آر او عدالت په ځای دغه متبادل طریقې په ذریعہ زر او پاسان خپل لانجې هوارول غواړي نو دوی کولای شي چې ګټه ترې پورته کړي او کوم فریق دغه لار نه خوښوي نو هر وخت عدالت ته تلی شي په دې وروستو کې د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره ریټایرډ سینیئر محرر بسم الله خان اپریدی مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خلکو اسانې لپاره دغه کار شروع کړل شوی
الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دیتا په مرج ایریا کې شروع کړلو دا د قانون شدای د خیبر پختونخوا صوبې ایشو کړی دا رولز او دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړای چې د دوه کسو منځ کې روغه وکړي نو بس دغه نه مطلب دا شروع نه شي دوه کسه خوخه نه وي روغه نه وي کیږي نو عدالت لسی او اف ای آر کټي او پولیس لسی بل فورم لاتلای شي زبرستی او انفورسمنت خو سره پاکستان فیصله کول ډیگری ور کول د اختیار کې نشته ده حتی کې دمره اختیار نشته چې یو فریق لارشي او درخواست ویلې ویر کی چیرې ما پلان کې سره د لنجا ده نو بل فریق د رغښتو اختیار مې دوسر نشته پدې کې نشته په کم قانون لاندې وي ای سی دا سړی رغوړي دم پکې نشته
په دې قانوني مسوده کې د دیوانی او فوجداري دواړو مقدمو متبادل حل لپاره طریقہ جوړ کړل شوی او د ډیویژن او ضلعو په کچه ورته سالسانو کمیټې جوړې شوی او کمشنر او ډیپټی کمشنرانو لاندې به کار کوي سالسانو کمیټې کې به پولیس قانون پوهان قانون نافذ کولو ادارو کسان پروسیکیوشن سپیشل برانچ وکیلان خشوهرت لرون کی ریټایر افسران علما سیول سوسایټی غړي او مشران شامل وی د کمیټه ته بعد فریقین په خوخه باندې عدالت او انتظامیه کې سونه ورلېږي او کمیټه لخوا شوی فیصله به بیا عملی کیږي ملک صلاح الدین کو کی خیل وای ک قبایلی زلو کی هر ډول بدلون راځي په کار د جرګي او رواج خیال پکې وساتل شي
چې په قبایلی سیمه کې ک ارث کو خو جرګه رواج او روایت ده برقرار وساتو خو اوس مونږ ویلکم کو ځکه چې ای ڈی آر کې وی ډیر خلک دا کوشش کوي لګمبل او مونږ اسسټنٹ کمشنر جمروت رناسو نو کم از کم 14-15 اپلیکیشن ولا راغلو چې دواړه دواړه فریقو چې ویلې چې مونږ ای ڈی آر لاندې مونږ جرګه راکه چې مونږ دا خبره روانه کو او وی چې مونږ عدالت نه نه ځو ځکه چې په عدالت کې قبایل عوام غریب خلک دي او مونږ نه وکیلان پیسې اخلي او دلته مونږ چې کم دیو مونږ په ای ڈی آر باندې فیصله کوو مون خلک چې کم دی نه دی جج سره په خبره پیږي نه دی پولیس سره په خبره پیږي پولیس په نظام هم نه پوهې چې ای ڈی آر کله جرګه سیستم روان شي نو پکا ده چې حکومت درفه ځکه چې مونږ سره حلف هم دغې شي پر اغستی چې فریق غریب وي نو هغه نه پکا ده چې جرګې والا پیسې نه اخلي حکومت له پکار دي چې حکومت والا یوه خبره وشي یوه فیصله حل شي چې ورته ووایي چې دای تاسو تنخواه شوه دای تاسو انعام شو چې تاسو دا خبره و د دښمنۍ په خیر خلاصه کړه.
قانون پوها اډوکیټ فرهاد پردی وای دغه مسوده منظور شوی خو په کار و دین وړاندې پرې ځای ولستره خبرې شوی وای
د کیبینټ ډیویژن نه اپروو شوی دی چې په دې د لیجیسلیشن وشي نو ګورو د بل بیا اسمبلی ته راځي اسمبلی د پاره باس ته یک دی نه یک دی د دې ډرافت ته په کار خدا و د مخکې وکیلانو سره خبره شوی و په کار دا و چې د متعلقه سټیک هولډرز نه په رائے واخستې شي د هغې سه اعتراضات وي پکې د هغې سه سفارشات وي پکې هغه اعتراضات ته تلرې کړي شي سفارشات ته پکې شامل کړي شي نو په کنسنسس باندې په یو ټولو په یو رائے باندې یو ایکټ یا یو قانون یا یو مسوده مخې تراشي چې په کوم خلکو باندې قانون لاګو کیږي په کار دی چې دا خلکو کې سروې وشي هغه خلکو نه د پوسونه وشي.
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګټه شوې په خوانی اف سی آر نظام او د پولیټیکل ایجنټ او د ختم شوې او وس د پولیسو او عدالت نظام ورغزیدلې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
دین کو تاسو مشال لري ته وګي د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جنکو او نرخزیانو د خپل ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه خپل غښتنې د یو منشور په بڼه راغونډي کړې دي. د بدلون لپاره د خزو لاهي عمل هم اغیتا و مینیفیسټو نوم ورکل شوې ده. په دې اړه مليحا امیرزاده راپور لري.
د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول ل خپل مطالبه سره مشروط ګرځولې دي. دوی خپل غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د ویمنیفیسټو یا د بدلون لپاره د خزو لایحه عمل نوم ورکړې دي. په دغه منشور جوړولو کې په پېښور کې د هوا لور په نوم یو غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه ورته ورکړې ده. د هوا لور یو مشر شوانا شوای د خزو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو جنکو او نرخزیانو په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وای دا په صوبه کې پراتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو 15 غوښتنې لرو چې کو پر اختیار خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ وی مینیفیسټو باید ومني. کدا سینې وی نو زموږ خزي جنکی او نرخزیانې به دوی ته ووټ نه ورکوي ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
دغه اداره وایي چې ټولې غوښتنې د ښځو ځواکمنې او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړې دي. دا چې د دوی دغه 15 مهمې غوښتنې څه دي شوانه شای په اړه وایي
ایکول اکنامیک اپورچونیټیز د ټولو ښځو ته ټولو ښځو سره ته برابر مواقع ملاو کیږي. بل تعلیم بارے کې د ټولو جنکو لا ایکول او کوالټي تعلیم هغه مویسر کیږي. بل مونږ هوم بیسډ ورکرز چې هغه خیبر پختونخوا کې ډېر غټ تعداد کې دي هغه لپاره یو صوبائی لیول باندې یو پالیسی مونږ خځې غواړي او هغه ته ورکر او لیبر ټایټل دی هغه ورکول غواړي بر فورت کې زمونږ چې ډیمانډ دی هغه خزو سره او خځو سره او سره او جنکو سره چې جنسی تشدد کیږي صنفی تشدد صنفی امتیاز کیږي نو هغه خاتمه لپاره داسې لیجسلیشنز پالیسیز جوړ کول پکار دي ډیمانډ نمبر 5 چې دی هغه دا دی چې ټول خزو ټول خځو سره او ټول جنکو لا ایکول اکسس ټو جسټس ملو شي کورټ تک رسای چې دی هغه غلګ مسلې دي
دا شاوانه په خبره د دستاویز په انګریزي ژبه کې ترجمه کړي او د پاکستان الیکشن کمیشن میډیا او ویمن پارلیمنٹری کاکس سره شریک کړي دي چې ټولو یې د مرستې هوډ څرګند کړي دي دغه کاکس په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو ځانګړي ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له ښځو سره تړلې مسلو باندې کار کوي د ویمن پارلیمنٹری کاکس مشر ملیحا اصغر خان د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواري ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي زمونږ بنیادی کار هم دا وی چې موږ د ښځو لپاره قانون سازی وکړو مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو اجنډا کار کوي که موږ سره رابطه وکړي نو موږ لا هغو ټولو سره کار کوو کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې دننه نارینه او ښځینه غړي په مسله پوه کړو موږ مختلف سیمینارونه کوو د هغې پس قانون سازي کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیزې تبدیلۍ لپاره د دغه اجنډې لاندې د خیبر پښتونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې جوړولو په حکومتي څانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلې شرعي سیوا کولو او ورته د ترانسپورت سهولت ورکولو په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبې شامل دي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل راپور تر اگرم د پاکستان تر تنظیم لاندې گلګت بلتستان کې د نومبر پر 15مه د دې سیمې د قانون سازي اسمبلی لپاره انتخابات کیږي د درويشتو غړو اسمبلی لپاره دا وخت 313 نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي چې یو شمیر یې د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري په دې اړه باندې د احمد شاه اعظمي یو راپور جوړ کړی دی چې پکې د دې سیمې د تاریخي جغرافیایي او سیاسي حیثیت پاړه ویلې شوې دي نو راځي چې واورو
د ګلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لک دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1 لک 15 زره زیات دی بلخو د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 313 امیدواران ولاړ دي دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 313 دی چې څلور وشتي عام چوکۍ دي شپږ د ښځو لپاره ځانګړي دي او درې بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي شوي دي په دې انتخاباتو کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون پاکستان مسلم لیگ ګوند پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي بلخو ځینې کسان په خپلواک توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي ګلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی سیاسي اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12مه انتخابات وسول په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د دسمبر پر 12مه پای ته ورسېده ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نن بریالي سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 14مه پای ته ورسېده ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اگست پر 13مه کیږي خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د انتخابات د نومبر تر 15مه وځنډول شول ګلګت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه و د هند نیمه وچ دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې دغه وخت انګریز ښکېلاګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د ویلوزنامې لمخې را منځته شو د ریاست څلور برخی کشمیر جمو گلگت او لداخ درلوده خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کیږي وار لمخله د ډوګره کورنی ترواک لاندې وو. د 1948 کال د اگست پر 15مه د هغه وخت لانګریز شکیلاک څخه د هند او پاکستان خپلواکۍ ترلاسه کول وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ. خو د گلگت ولس د وسلوال پاتسون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. ورسته د بلتستان ولسم له یو کلنې مبارزې ورسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو ورسته په گلګت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانانوم ورکړل شوی و. دا سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی چې د یوې نوم گلگت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم گلگت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوی خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخو د دې سیمه گورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې لمخې د گلگت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. ورسته په 2015 کال کې د گلگت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي ترڅو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د گلگت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د گلگت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې گلگت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي. خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د اوسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغه سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتر ساحه باندې پرته گلگت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوه باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي رهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. گلگت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او گلگت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي په امریکا کې د نومبر پر درېمه د ولسمشر انتخابات تر سره شول خو د ریپبلیکن ګوند د امریکا په شپږو ریاستونو کې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه مقدمه درج کړې دي. د دې ګوند نوماند او د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خبرې کړې دي خو د هغه د انتخاباتي کمپاین لخوا لا هم په دې اړه ثبوت عدالتونو ته نه دی وړاندې شوی. د امریکا د 2020 زیږیز کال ولسمشر انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې اړه نور تفصیل له داوود خټک ناورو.
د امریکا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي چې سهم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په 3 نومبر تر سره شوو انتخاباتو کې د درغلي او بدنظمي ثابتولو په غرض په مختلفو ریاستونو کې 19 کیسونه درج کړي خو تر دا دمه لا هم کوم درغلي یا بدنظمي ثابت شوی نه ده. د ایسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه ریپبلیکن ګوند چې ډونلډ ټرمپ یې د نورو څلورو کالو مودې لپاره د صدارت امیدوار دی په شپږو ریاستونو کې دا کیسونه درج کړي. دا ریاستونه او دغلته تازه حالات په دا ډول دي. اریزونا د صدر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په اریزونا ریاست کې د انتخاباتي دفتر کارکونکي په ووټونو کې په بدنظمۍ تورن کړي دي. دوی له عدالت غوښتنه کړي چې نتایج دې تر هغه وخته معطل کړي شي تر څو چې په لاسونو د وټونو د شمیرنې عمل سرته نوي رسیدلی. یو جج به هم نن دغه کیس په اړه اوریدنه کوي. جورجیا د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو د جورجیا ریاست د سیکتر نه د استعفا غوښتنه کړې او تور یې لګولې چې په وټونو اچولو کې بدنظمي شوي او شفافیت پکې نه و. خو د اسوسییټډ پریس په وینا تور لګونکو دا نه د واضح کړې چې دا بدنظمي په څه ډول شوي. په دغه ریاست کې منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه تر دا دمه 4,000 زیات وټونه اخیستي دي. د چارواکو په وینا دلته یوې فیصلې ته رسیدو لپاره کاروایی به د روانې هفتې په پای کې شروع شي او تمه کیږي چې تر 3 نومبر به یوې نتیجې ته ورسی. میشیګن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ د کمپاین ملګرو الزام لګولې چې په میشیګن ریاست کې غیر قانوني وټونه اچول شوې دي. تر دا دمه د غیر قانوني وټونو اچولو د الزام ثبوتونه نه دی وړاندې کړل شوی. په میشیګن ریاست کې تر دا دمه د کیس د اوریدنې نیټه هم نه ده ټاکل شوی. نیواډا د صدر ټرمپ د کمپاین دوه کارکونکو خلکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی او د ټګې له لارې زرګونه وټونه اچول شوی. خو دلته هم کوم ثبوت لا هم نه دی وړاندې کړل شوی. په الزام کې دا هم ویل شوی چې د مړو وټونه اچول شوی دي. په نیواډا ریاست کې د باریکې سره خون کې سکیننګ مشین په ذریعہ د وټونو د پرچیو د کره کتنې په غوښتنه لا هم عدالتي کاروایی نه ده پیل شوی. پنسلوینیا په پنسلوینیا ریاست کې د ډونلډ ټرمپ ملګرو شاوخوا 15 شکایتونه مخې ته راوړي دي. په دې کې دوه کیسونه د اغه وټونو په اړه هم دي چې د ډاکخانې للارې اچول شوی او د دغه ریاست سپریم کورټ یې په اړه فیصله ورکړې وه چې د انتخاباتو په دریم ورځ هم کراورسي نو په شمیر کې به شاملول شي. د ریاستي ادارو د اندازې مطابق تقریبا 10,000 وټونه د دې فیصلې نه متاثره کېدای شي. په پنسلوینیا ریاست کې تر دا دمه منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه 50,000 زیات وټونه اخیستي دي. وینسکونسن په وینسکونسن ریاست کې که څه هم د کومې ستونزې رامنځته کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی خو د اسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه د ریاست ریپبلیکن ګوند غړي کوشش کوي چې د شک ماحول رامنځته کولو سره دلته د وټونو بیا شمیرنه وشي او یو ریپبلیکن غړي خو دا امکان هم څرګند کړي چې کېدای شي دلته نتایج بالکل اونه منل شي. په وینسکونسن ریاست کې خای صدر ټرمپ د وټونو د زر تر زر بیا شمیرنې مطالبه وکړي چې 13 نومبر ټاکل کېدای شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
da khur ikhtiyar agla
da mashal radio da urdun ko pa pe khabar ke da sahar nah pa kabul ke thi
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخره غلې دی د اونی دی خبرونه تاندې هلی. هر اونې زمونږ همکارا فرخنده اسد د خبرونه تاسو د پاره جوړی. تاندې هلی د میرمنو پاړه د مشال ریډیو اونی دا خبرونه ده. راځي چې وورو تاندې هلی.
تاندې هلی
د خوځو د حقونو لپاره غږ پورته کونکي واک غورځنګ په کوټه ښار کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. واک د پښتنو خوځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ژغورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون میشتو سیمو ته هم وغځېد او دغلته خپلې څانګې او یو شمیر خزینه غړې لري. د نن په پروګرام کې په دې اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. واک غورځنګ دوه کاله وړاندې جوړ شوی و چې د خیبر پښتونخوا په ګڼو ضلعو کې اوس خپلې غړې او مشران لري او له دې سره سره کابل او کوټه کې هم څانګې لري او دغلته د غړو شمیر په زیاتېدو دی. دوی د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه ښار کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د بلوچستان د کلا سیف الله سره تعلق لرونکي وړاندګلونی وایي دا یو اسان کار نه و چې د واک تحریک ته دویمې کلیزې لمانځلو لپاره ښځې راټولې کړي. واک خپل دویمه کلیزه دا وار د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې ولمانځله او د دوی تر مخه په دغه غونډه کې سناسه او یو خزو ګډون وکړ. وړاندې چې دغه غونډې ته وینا هم وکړه. مشال رادیو توای د دغه لپاره کور په کور کمپاین کړی دی.
همدا چې
پښتون ته په پښتنه ګوش تقریبا په ټوله پښتنه سیمه کې په لر او بر افغان وطن کې شي دی. دا د ښځو په سیاست او په تعلیم او په دې شي باندې دا یو شعوري تور یو کار باندې وکړي زورور دښمنو چې دا ښځه چې کومه ده زموږ د خیر سړي هم له تعلیم او له سیاست له هر څه راوګرځول. په دې کې زیاتره ښځه چې کومه ولا غیر راوګرځول دا د موږ ته تاریخ ښکارا پروت دی چې د جرمنزیا په دور کې څومره کار وسو لکه وخت دوی کار شروع کړي چې دا سړی سړی زنانې په شعوري تور راننه باسي هغه د یو داسې دارنګه یې وساتي چې هغه یو فالج وهلې یو مفلوجه معاشره وزېږوي. نو هم هغه دغه وله هم په هغه دا پردي راغلي کلتورونه چې کوم وه چې کوم په موږ ته پک شوي وه هغه موږ پزان باندې ومنله. او اوس ښځه او خور لور ښځه کومه ده د تعلیم ته پرېښول د ځان شرم بولي. سیاست خو ډېره لرې خبره ده. اوس ښځې راوتل چې دي هغه ګرانه کار نه دی چونکې موږ دې ته ګرون برابرول د دې ښځو کورونو ته ورتلل هغو هغه کنویز کول د هغو خاص کسړي کنویز کول دا یو کار و دا یو عمل و چې له ډېره وخته کم سې کم هر سیاسي کس چې کوم دی او خاص کر ما ککړي دي یا که نور داسې کسان چې هغه لکه ثنا خو هغه سیمه خیر له علمه هم ډکه ده موږ خو تر دوی ډېر شاته یو خو بیا هم موږ کار وکړلی دومره سو چې موږ دومره کار کړی وو چې دا پروګرام موږ کامیابه کړو. په دې کې له موږ سره هغه روشن فکره ځوانانو له هغه روشن فکره کسان چې کوم وله سړي چې هغه له موږ سره په دې کې ملګرتیا وکړه او د خپل کور زنانې را پېژي او داسې هم داسې نجونې هم وي چې هغه خپله اکټیویسټ وي هغه خپله سیاسي ورکړې ولې خپله نظریې په مطابق راله د دې پروګرام برخه وګرځېدلې او دا موږ تنظیمونه دلته جوړ کړي دي. څرنګه سړی هم د دې ویلکم وکړي او د کور زنانې له موږ سره په دې کې شامل کړي ګرانه کار خود دی.
وړانګه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ له راتګ وروسته دوی په یو شمېر جلسو او نورو غونډو کې ګډون وکړ او اوس غواړي چې د واک تحریک له لارې د خپلې سیمې پښتنې له خپلو حقونو نه خبر کړي.
دا خبره ټیک ده چې په جنوبي پښتونخوا کې دا اول ځل وي چې یو سیاسي پروګرام او یوازې د ښځو د پښتنو ښځو راځي ورسول وي. نو په دې کې زموږ خپله خبره چې کومه وله زموږ پر خپلې خبرې چې کوم زور وي کوم چې پر کومه خبره چې موږ زور ورکوو هغه دا دی چې موږ وه ښځانو ته وایو چې په سیاست کې برخه لرل په فیصله سازۍ کې برخه لرل د علم حق لرل د کار کولو حق لرل او د خپل رایې پېښولو حق لرل د فیصله سازۍ حق لرل چې کوم دي دا بنیادي انساني حقوق دي او ښځه هم په هغو انسانانو کې راځي. نو دا ستاسو هم حق دی په کار دی چې دا حق چې دی دا او دا ښکاره خبره ده چې حقونه خلک ورکوي نه حقونه اخیستل کېږي حق د پاره مبارزه کوي. نو د دې د مبارزې شروع کولو د دې د هم نور مقصد هم دا و چې موږ هغه ځنانې چې په کورونو کې دي یا تعلیم یافته هم دي خو د ډیګري تر لیارې خو هغه په کام په وطن په سیاسي خپل سیاسي حق او خپل ټولنیز اقتصادي او معاشي سماجي په دې حقوقو نه دي خبرې. موږ غواړو چې دا دوی په دې حقوقو خبرې شي او د دې حقوقو د پاره دوی سټینډ
دا د بلوچستان په یوې سیمه کې داسې لومړی غونډه وه چې یوازې ښځو پکې ګډون وکړ او هم د ښځو پر مسلو یې خبرې وکړې. وړاندې نور تفصیل بیانوي.
داسې ده چې د کله چې زموږ پروګرام وشو نو ډېرو خلکو را سره هم رابطې وکړې هم یې د ساینې دپاره ټلیفونونه وکړه هم هغه داسې ځینې داسې زنانې ولې بلکې ډاکټرې او پروفیسرې ولې چې هغو چې موږ له دې شي نو خبرې چې سمینار ته موږ راغوښتې وې نو دوی چې موږ به قاعده تور له تاسو سره به دې دا کوم چې تاسو مبارزه شروع کړې ده یو سپېشل کار مو روان کړی دی. موږ به دې کې له تاسو سره ملګري یو او هغه سړی یو روشن فکر خلکو چې خپل هم مشتزنانې راوړې وي او په دې کار یې موږ وستایلو هم چې دا ښه کار دی او په کار دی چې دا وکړي او دا ډېر لوی ګام دی چې واخیستل کېدی او دا اول ګام دی.
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له کوټیر خر ریسپانس ماته روان دی
سې پټی سزما کا وسه هر څه غره نه ټول تلی
د باګره الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هله
واک ته پښتنو خزو د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حقوقو د شورنې غورزنګ دی چې اوس ته بلوچستان یو شمیر پښتون مشتو سیمه ته هم وغځید د واک تحریک ته جوب سیمه یا واغړې پلوشارنا مشال رادیو ته ول کوټي خارته د کلاسف الله جوب او یا نورو پښتون مشتو سیمه نه د انجنو یوې غونډې ته راوستل یو ګران کار دی
د جنوبي پښتونخوا کې دا کار کول ډیر زیات ګران دی د انجنې راټولول ورنسی ټلیفون جنو باندې ډیر زیات تخصیل نو او بیا اول ورکې درته کلیزا والا د واک نو موږ ډیر زیات پریشانو سي جنې براسي کبه نه سره کوم سي ورته ویل خپل ملګرو تخپل او ځان او کومې جنو په مستحق ته ویل ډیر زیات خوشاله سي په دې کې ډیره د څنګه مېست کور لا خوا اجازه نه ورته کو د دې ډیره زیاته حصه کړې ول او بیا د ریکلی فټ راغلی کدا لوړې پښتونخوا او خبر پښتونخوا په نظر ته وګریدان چې کوم د زیاته هم نه راغلی کدا کومې پښتونخوا په نظر ته وګریدا چې د دې خې زیاته دی ول چې موږ دومره امید نه چې جن په دومره زیات عادت کې بیره
خپل وشارړا انزورګری هم کوي او په خپل دغه هنر کې د خوځو په اړه د ټولنې د ناوړو رواجونو تصویرونه جوړوي نو وړي وای دوی چې کله د خیبر پښتونخوا نو روسي مونږ راغلو جنو سره ولیدل نو ډېر خوشاله شوې
دوی سره ملاقات وکي موږ ملګری چې کومې وي او موږ کې ډېر زیاته فرق ولې ولی هغه جنو کومې وي هغه تقریبا ډېر زیاته په خپل حق خبرې وي او موږ ته نه وي موږ اوس هم نه یو په خپل حق خبرې موږ کومې ملګری وي هغه اوس هم نه په خپل حق خبرې نو فرق وي خو کله چې دوی ملاقات نو ډېر زیاته له بل سره د مینې اظهار وکړي او ډیر زیات خوشاله سره او د ایزه انجن هم ډیر زیات خوشاله چې په ډیر زیات عادت کې لاغه د انجن راخلي بل بیا هغه د لوړې پښتونخوا غولي او موږ دلته موږ چې له یو بل سره ملګرو ډیر زیات خوشاله چې او افغانستان د خدای انجن راغلي وي د موږ ډیر زیات خوشاله سره
بل وشوای دوی په جو کلاس اف الله او نور سیمو کې د انجن لپاره د یو شمیر پروګرامونو پلان لري او په جو کې د انجن لپاره یو لایبرری هم جوړوي
دا سوچو چې موږ ته نور زیات ډیر زیات استدي سرکل جوړ کول یا نور پروګرامونه وکړي جونیئر غونډې کوو د خپل حق خبرې کوو او څه کواک نه ولي دا جنین خبرې د خپل حق باندې یو د مين جن باورې د چې په کور کې د واک لامل خالي په د مو کلو کې هم ډیر زیات جن مخترعه کړل لایبرری خیال اول لاته مشترکي موږ دلته د جوړ بو سي دن کې ما لري دي دا یو د جنو څنګه سوچ او څنګه شغای نو ما ډیر زیات د کمی احساس کې چې موږ هم یو څه سوچ ولرو موږ ډیر فست فست سوچ لري موږ نو ما ویلی دا سوچ کوم دی خالي د کتاب په ځای چې دا ټایپ تاسو لای شي نو ما دا هغه وخت تاسو لای شي کله چې موږ یو لایبرری ته ځو چور کوم ما موږ دا چې کوم دا واک جوړ پات کول موږ نه یاست تاسو موږ مرسته دې غوښته چې تاسو دې ول سي د تاسو مرسته کوم ډیر زری دا د لایبرری لپاره چې موږ نور ملګرو ځای پیدا کړی بیا اوس موږ دا یو بل ځای له خلکو څخه کتابونه غواړو او ډیر زر به دا لایبرری خلاص هم شي
دا واک تحریک یو بل غړي له جوب سره تعلق لرونکي زوفاشته اغا د کوټي په سردار بهادر خان په هندون کې تعلیم حاصله وی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول په کوټه کې دا د دوی لپاره داسې یو واسینه غونډه وا چې خزو پکې ګډون وکړ
واک سي دی واکه پلیټ فارم دی سپیشلی د پښتنو انجن لپاره هغه کې دوی سړي خپل حقوق غوښتلای شي خپل واک سي هر کانفیډنس شوز ترکی سي تاسو خپل حقوق لري تاسو خپل حقوق غوښتنه وکړه نو د دې څخه موږ وایم کليزا ول سند سنا لایبری چبدی کندی صافی نور ډیری مرګری لږو شاور راغلی وی او دا موږ د جنوبی پښتونخوا د جنوغه بیخی اول یو داسې کلی زول چې موږ مطلب د شوز د کو په والا چې موږ یو سیمینار اټینډ کړ هغه کې ډیر زیات خوند وکړی چې موږ مطلب چې خاص کر چې بیا په پښتنو کې بیا کوم زموږ ایریا دی نه د بلوچستان چې کوم دغه سویلي پښتونخوا کې کومه ده په دغه سایت کې ښځې ډیرې زیات وال شوي نو موږ ته سیدې موږ ته کله چې موږ مطلب که د هرې نجکۍ چې کومه یې نجونه راغلي وي هغه له کوره ځان په ډیر مطلب په ډیر ستونزو بعد راغلي ولي
زوفاش وایي دا په خپل ډیره په ګرانه د غونډې ته ورغلی و نو موري وایي کله نه چې دغه غونډې په اړه ورېدلی وو نو دای ارمان وو چې ګډون با پکې کوي په واک کې د شاملې دوه دغه غونډې ته د تلو په اړه زوفاش وایي
کابل زه به ځان خبره وکړم واک زه به تاسو یو لږ به شی در بیان کوم په دا د مارچ خبره ده د مارچ غربي خبره ده چې څه ټایم سنا وړاندې جو تر هغه ځاغه ټایم په جوړ کې ولې په دې ول دا به واک تیری کې دا به داسې د شوزو تیری کې نو دا چې ګډ شي دا به شوزو ته حقوق ورکړي دا چې به ناس چې به کړي دا چې به نو کله چې ما خپل کور والا ته ویل په هغه ناس کې ډیر زیات انجن راغلي ډیر ډیر زیات انجن ګډون هم وکړي چې څه ټایم چې به خپل کور ته لاړ نو د کور والا ډیر سختي منه هغه ورته ویل دا چې یو چې دی دا د دښ لپاره یو ضرورت نه نو کله چې په اتم مارچ باندې د شوزو ورځ ولا بیا موږ ته د واک پښاور زده دا غشي راغی چې په کار دي تاسو په خپل علاقې کې دا ومن دې مطلب مناو کاسته نو هغه موږ مناو کله ډیر ستونزو بعد ل ډیر زیات ستونزو بعد موږ خپل کور والا یو ری راضي کله هغه مست دا مطلب څنګه دی بس شو دي دی بس موږ تاسو سبق یا تاسو نور څه غواړه موږ سبق ویل غواړو موږ بهر وتل غواړو په خپل مرزي موږ خپل دنیا په خپل نظر باندې کتل غواړو څنګه موږ مطلب پوینت اف ویو دی موږ بالکل په هغه باندې کتل غواړو نو موږ خو ډیر اراده اوس موږ به بيخي ډیر انجن راځو بيخي لږ انجن راغي ډیر تی کور مولای اجازه نه ورکړي اور بیا چې هغه تصویرونه په ټایم پر فیسبوک راغو نو خلکو ډیر زیات تنس پر وکړل ډیر زیات مطلب بدر ټول صدا اوس دا په موږ په علاقو کې دا چی شو دا شو چې دی هغه اسلام هم یې چې شو په پردہ کې دا دی هغه دا شان به تاسو نه کاست بیا چې زه د لیکوټي سره په کوټ کې ما دا دوام کال چې د لیکوټي سبق یې بیا څه ټایم دا کلیزه ولا بس د کلیزه ما ډیر زیات درغشتي چې دی اټینډ کوم بیا لا کور لا والا بس به خې لکه مزمان له نور کور لا والا سره محل نه وکړي ما خالص زما یو اقادي سیاغ ما ډیر شو دوستم دي ما غو ټول سیدا چې زما جو غاړي بس به اگر راغي بیا زی مطلب کلیزه ته بوز ما ټینګ
زوفاش وايي باید کورنۍ جون ته هم د تعلیم حاصلولو او روزګار حق ورکړي نو موري وايي د بلوچستان پښتنې لا هم ډېری وګسته دي دلته جونې او خزي پر سیاسي حالات او د خپل حقونو پر سرغړاوونو نه دي خبر
نو زدايان یو شوز چې دا کورنۍ ک خالد دي په مور یا په پلاټ یو يم سپورټ کی نو هر انجکې چې دا هغه ډېر زیات مطلب ډېر شو په ماشه کې ډېر شو کردار ادا کی ډېر شو په کار دي چې جونې ته ترګړو اول لږه مسله ده چې جونې ته د تعلیم ورکړي زموږ تعلیم څه دی زموږ ډېرې کمې انجن کده د روپ خبره وکم ډېرې کمې انجن تر میډل کلاس پورې ورساش بیا تر های پورې ورساش بیا اس اس سی وکي نو دا مخ ته سي راځي تر ماستر پورې تر اس سی پورې دا خالي یو دوی درې پات
ته وا کورزنګ بلوچستان کړي وای دوی ته په دې اړه لا ډېر کار کول دی او زیاتوي دوی به کوشش کوي چې دا واک تر سوري لاندې په سیمه کې داسې ورته نور پروګرامونه هم وکړي چې په کې به د خزو ته زیات ګډون لپاره کار کوي د وا کورزنګ یو مشر سنا اجازه سره د خپل نور ملګرو له پیښور کوټه ته تللی و او هلته د نومبر پر لومړۍ نیټه د واک دویمه کلیزه ولمانځله له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د واک په دویمه کلیزه کې د بلوچستان د پښتون مشتو سیمونه سنا ساو یا خزي اونجونې راټول کړي وي
واک تاریخ دوکلن شو د مونږ په رسمي توګه دوکلن شو هسه د دې تقریبا سرپاس درې کال کېږي د دې په دوه کالو خصوصي توګه که دې ته نظر در وکم نو دا سیدا چې مونږه ډیر کار ډیر زیارم کړی دی مونږه هر د سولې د پاره خبره کې د مونږ په کې خپل خبره کړی دا مونږه سټډي سرکل کړی دی سیمینارونه کړی دی او بل مونږه هڅه کوو چې په دې کې زمونږه ډیر هدفونه دي هغه دا چې مونږه پښتنو خزو ته د پښتو لیک لوستو خیو. یو هدف زمونږ دا دی چې په تاریخ پوښتو کې چې کم پښتنو زنانو د سل کال وړاندې هم هڅې کړې دي، مبارزه یې کړې ده، نو په هر میدان کې، که د ادب په میدان کې، د سیاست په میدان کې، که د جنگ په میدان کې، د هغې کارونه، د هغې زیار هغه ډاکومنټ کوو به او د مضمونونو په شکل کې به دنیا ته، نړۍ ته په پښتو، په انګریزي، په نورو ژبو کې وړاندې کوو. یو بل مونږ دا کوشش هم کوو چې د پښتنو ښځو، د افغانانو د دې ورځې ولمانځو. نو په دې را روان نوي کال سړي په دې کې به یو کلینډر هم زمونږ پای کار روان دی به لانچ شي. بیا چې زه ټولو نه مهمه یا زما لپاره ډېره غټه خبره وي، هغه دا ده چې سره د دې چې مونږ د هغه پښتنو اتلانو، سړو اتلانو ورځې ولمانځو چې چا د ښځو لپاره هڅې کړي دي، پای کې بادشاه خان خان شهید، په دې مونږ سیمینارونه هم کړي دي، په دې باندې مونږ لیکونه هم کړي دي. د دې هر څه سره یو غټ کار یا لوړ کار چې ما تخکاری هغه دا دی چې مونږ په ژوندې په سیمه کې د پښتنو جینکو لپاره یو لایبرری کمپاین شروع کړی دی. ولته به ډیر زر تاسو وینئ چې د پښتنو جینکو لپاره یو لایبرری مونږ جوړو. زما په خیال پاکستان کې چرته هم د پښتنو د ښځو لپاره یوازې لایبرری نشته، خو مونږ دا د واک تحریک لاړه په ژوب کې اولنې لایبرری کوو او بیا امید دا لرو چې را روان وخت کې به نورې هم لایبرری جوړي.
د 2019 کال پر 1 دسمبر واک خپل لومړنی کلیسا ولمانځله، ورسره د 2000 کال د جنوري پر 6 په پېښور کې د باچا خان 2 اتلین ولمانځه. اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
شي.